پس از این شما می توانید با از طریق سیستم آنلاین به بسیار آسانی جواز بگیرید و به خاطر اعمار منازلتان ویزا اخذ کنید. در این حال قسیم سولمل در استودیو هستند و بقیه برنامه را پیش خواهند برد. قسیم جان خوش آمدید.
مننه تمی مخگر تاسو ستړي مسې سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. ساعت 4 بجې سولې د یو بلې او ساته پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه منې. په دې خبرونه کې کندوسته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر او هلته د خبرو جزئیات تاسو سره شریکو. د خبرونه په دوه منیمه کې د نوروکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام هم لرو. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونه کې مهم سرټکی دادی چې عراقي چارواکي وایي شپږ دېرش کسان د داعش سختریزي ډلې لخوا د سلګونو پوځیانو په ډلیزو وژنو کې د برخه اخیستو په تور محکوم سول. دغه پوځیان په 2014 میلادي کال کې وژل شوي وو. خو لومړی محمد حدیث پر دې ساو د افغانستان مهم خبرونه.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي دفاع وزیر له تازه ځواکونو سره کندوز ته رسیدلی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې عملي کېدو لپاره بشپړه اراده موجوده ده. او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو هغه قومندان چې په اساره کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر له تازه ځواکونو سره کندوز ته رسیدلی دی. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت ته د عبدالله حبیبي د سفر هدف له نږدې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت څیړل ښیي. ښاغلي حبیبي په کندوز کې د یوې خبري ناستې پر مهال ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پراخې حملې پښاوتم بوي. خاغلی حبیبی همداراز ویل چې افغان ځواکونه به ډیر ژر په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي. خو د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
تاسو خپل مطمئن اوسئ چې دښمن ته به موږ هیڅکله دا مجال ورنو ناوړه عملیات یا دا اوس موږ ته تدابیر نور بشپړ شوي او د دغه خلکو چې تخریبي عمل سرته رسوي یې کلک مخنیوی به وکړي.
په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله عمرخیل بیا وایي چې افغان ځواکونه په کندوز کې په قوي مورال جګړه پر مخ وړي. ښاغلی عمرخیل همداراز پر یو شمیر سیاسي مبصرینو هم له دې کبله انتقاد وکړ چې ګواکې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه په خپلو منفي بحثونو سره د خلکو ذهنونه خرابوي. وسلوالو مخالفینو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په کندوز کې خپل بریدونه پراخ کړي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي اجازه به ورنه کړي چې مخالفین په دغه ولایت کې ډېرې سیمې لاندې کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې عملي کېدو لپاره بشپړه اراده موجوده ده. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د شوي سیاسي هوکړې عملي کېدل د شته اختلافاتو د حل یوازینۍ لاره ده.
اراده لازم وجود داره، ممکن است با تاخیر، اما تلاش ها بر ازی هست که هر چه زودتر آنچه که به مردم افغانستان تعهد شده، آنچه که به جامعه جهانی تعهد شده و به او رسیدگی صورت بگیره.
د ښاغلي میسم په خبره ولسمشر او اجرایه رئیس به په راتلونکو ناستو کې هم د سیاسي هوکړې د عملي کېدو پر اهمیت لا ډیر بحثونه وکړي. خو دواړه لوري په دې اړه مثبت نظر لري. او وروستی کورنۍ خبر د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو هغه قومندان چې په حصاره کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼۍ وایي د طالبانو قومندان نعیم خالد د افغان ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. نوموړی وایي د افغان ځواکونو په بریدونو کې له سلو زیاتو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو په وینا له حصارک ولسوالۍ وسلوال مخالفین په شا تمبول شوي او دا مهال په حصارک کې وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بهرني خبرونه له لنډې دمې وروسته واوري.
عراقي چارواکي وایي شپږ دېرش کسان د داعش سختریزې ډلې لخوا د سلګونو پوځیانو په ډله ییزو وژنو کې د برخه اخیستو په تور محکوم سول. دغه پوځیان په 2014 میلادي کال کې وژل شوي وه. د زیقار ولایت والی یحیی الناصری وویل دغه کسان نن په ناصریه زندان کې په دار وځړول سول. کله چې په 2014 میلادي کال داعش ډلې شمالي ښار تکریت ونیوه، له سپایکر پوځي اډې شاوخوا 1200 سرتیري ونیول. د سختریزې ډلې وروسته په انټرنیټ کې داسې زړه بوژنوونکي عکسونه خپاره کړل چې په ډزو د دغو سرتیرو وژل کېدل یې شول. یوه عراقی محکمه در روان کال پلمړیو کې تورن کسان د مرګ په سزا محکوم کړل. د زیقار د والی ویاند ویل کله چې د عراق ولسمشر د دغو کسانو د مرګ حکم توشیح کړ، محکوم سوي کسان تیره اونۍ ناصریا ته ولیږل سول. د والی ویاند زیاته کړه په ډلیز ډول په 400 وژل سویو کې ځینې یې د زیقار ولایت اوسیدونکي وه. د ترکیه چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه واده د مشکوکې زنبوجونکې حملې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 500 ته ورسید. د غازی انتاب والی علي یارلیکایا نن وویل په دې تروریستي بمی حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. مخکې د وژل سوو کسانو شمیر 30 او د ټپیانو 94 تنه شول سوی و. د ښار یوه اوسیدونکې ابراهیم وزدیمیر روټرز اژانس ته وویل
زموږ دوستان او گاونډیان په دې ځای کې وو. موږ خفه او دردېدلي یو. دا ظالمانه برید و. موږ د دغسې ډله ایزو وژنو ختمېدل غواړو. موږ په خاص ډول ښځو او ماشومانو درد لیدلی دی.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې حمله کې چې پرون ناوخته وسوه داعش سختریزې ډله په لاس درلودلو تورنه کړې ده. د زیاته کړه د دغسې بریدونو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي ډلو تحریکول دي. په همدې حال کې د ترکیې مرستیال صدر اعظم محمد شمشیک وویل داسې ښکاري چې دا وحشیانه حمله انتحاري وي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. غازی انتاب د سوریې د سرحد په 46 کیلومتري کې پروت دی. ایران د لری واټنه توغندی دفاعي سیستم باور 303 عکسونه خپاره کړل. دا اول داسې دفاعي سیستم دی چې په ایران کې جوړ شوی دی. دغه عکسونه چې د ایران ګڼو خبري اژانسونو نن خپاره کړي پکې ښکاري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني او دفاع وزیر حسین دهقان د دغه دفاعي سیستم په وړاندې ولاړ دي. د دولتي رسنیو د راپور لمخې د ایران ولسمشر حسن روحاني هغه تاسیسات وکتل چې دغه دفاعي سیستم ته پکې پراختیا ورکول سوې ده. د ایران دفاع وزیر وویل باور 303 دفاعي سیستم د کروز میزایلو، بی پیلوټ الوتکو، جنگي الوتکو او بالستیک توغندیو د مخنیوي لپاره ډیزاین سوی دی. د ایران ولسمشر په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د ایران پوځي بودیجه د تیر کال په نسبت 2 برابره زیاته سوې ده. حسن روحاني دغه ورځ نن په ایران کې د اول وار لپاره د جوړې سوې جنگي الوتکې انجن هم پرانیست. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین پاوز او روس پلوه بلتون غوښتونکې یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورنوي. د اوکراین پاوز نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې بلتون غوښتونکو د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې د دولت تر ولکې لاندې سیمو باندې یو او یا وارې اندښتونه کړي دي. په همدې حال کې بلتون غوښتونکي ادعا لري چې د اوکراین پاوز تیره شپه په دونیتسک کې د یغینو تر ولکې لاندې سیمو باندې د توپونو څه باندې 180 مرمۍ ویشتلی دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د روانې میاشتې په لومړیو کې ویلي وه د اوکراین په ختیځ کې وضعیت د خرابۍ خوا ته روان دی. د پر دښمن تور ولګوه چې هڅه کوي د مینسک د سولې پروسه په خطر کې واچوي. د دې موافقې هدف په اوکراین کې د روانې شخړې ختمول دي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د هغې شخړې له کبله چې د 2014 له اپریل میاشتې راهیسې دوام لري تر 9500 زیات کسان وژل سوي دي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 1.3 او ټیټه 2.0. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 15.3 او ټیټه 2.1. په کندهار کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 2.1. په غزنی کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 9.2 او ټیټه 2.0. په بامیان کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 5.0. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 6.2. په جلال آباد کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 6.2. په بدخشان کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 9.0 او ټیټه 3.0. او په ګردیز کې به هم اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 6.2 او ټیټه 4.0.
سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې 9 دقیقې تاسو له ازادي رادیو څخه د مازیګر پښتو خبرونه اورئ. د کندوز د ولایتي شورا غړي دغه ولایت له امنیتي وضعیت اندېښمن دي او وایي
در مسیر شهرهای کندوز شیخ محمد، کندوز، تخار جنگ به شدت جریان داره، راه مسدود هست، بسیار مردم کندوز نگران هست.
خاطر کوپا دغه خبرونه کې کندوز ته د دفاع وزیر د روسي سفر جزئیات او دغه راز د خلکو د اندیشنو په اړه تاسو ته معلومات درکو. دغه راز اوري چې په خاني ولسمشر حامد کرزي او اربیا له هند غوښتي چې افغان پوځیان تجهیز کړي.
We will continue to ask India for supporting the Afghan forces for providing all that it can.
نور مسائل هم لرو په افغانستان کې د روانو نامنیو د پایلو په اړه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي
منکه د 2013 او 2015 کالونو ارقام مقایسه کو نو تقریبا د زیاتو دوچند شوه د شپږ نوې فیصد او زایش په کې راغله ده.
د شغلې بیدار مرکه په همدې خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې په ترکیه کې د وروستۍ خونړۍ حمله په باب راپور لرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته خوږی است. د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولی سید افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 15.5 صفه واوري. اوس هم راځو د خبرونه لمړی راپور ته. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال کندوز او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د محاصره په حالت کې دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار اجمل آریان له کندوز راکوي.
د کندز د ولایتي شورا غړي وای چې د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له کبله د ولایت د محاصرې په حالت کې دی، ځکه اوس مهال د کندز مرکز پورې اړوند په نږدې سیمو کې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه جریان لري. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه جګړې له کبله پر کندز ښاریانو باندې برېښنا پرې شوې او د څښاک اوبه بندې شوې دي. ښاغلی ایبی په دې اړه داسې وویل:
در مسیر شهرهای کندز شیخ محمد، کندز، تخار جنگ به شدت جریان
دی. کندز تخار همدارنګ د کندز شیرخان بندر پر لوی لارو باندې له څو ورځو راهیسې جګړه دوام لري او د کندز ښار باندې برېښنا قطع شوې، همدارنګ د څښاک اوبه بندې شوې دي او په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو شمېر نور غړي بیا وایي چې شپږ ورځې کېږي د کندز تخار لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. همدارنګه د کندز مرکز برسیره د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې له کبله د کندز ولایت خلک یې ډېر اندېښمن کړي دي. اسدالله سادات د کندز د ولایتي شورا یو تن غړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بابا وعده شو ده، وعده عمل نه شوه. رئیس جمهور دوه مرتبه آمد
له موږ سره ولسمشر همدارنګه د ملي دفاع او د کورونوی چارو وزیرانو ژمنې وکړې، خو دوی خپلې ژمنې په عمل کې پیاده نه کړې چې له کبله په کندز کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. بلخوا د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې مرکزی حکومت او د دې ولایت سیمه ییزه اداره جدي اراده لري څو دغه ولایت ډېر ژر د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د کندز ولی اسدالله عمرخیل د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت بیا ځل سقوط نه کوي او پر خلکو باندې غږ کوي چې پرته له کومې ویرې خپلو ورځنیو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. ښاغلی عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
تهاجمي عملیاتونه چې له 15 تاریخ د روانې میاشتې نه د کندز په مختلفو مناطقو کې شروع شوي، و اویا کسه له دښمن نه وزل شوي دي، و 50 کسه زخمیان لري او دوه ارادي حنوي ټانګونه د دوی تخریب شوي، دوه ارادي رینجر موټرونه یې تخریب شوي.
د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې له شپږو ورځو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري او تېره ورځ د کندز د خان آباد ولسوالۍ هم سقوط کړی و، خو له څو ساعتونو سقوط نه وروسته د افغان ځواکونه وتوانېدل چې د خان آباد ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خپلو کسانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و مریدل چې د کندوز دولتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د کندوز شار او ځینې ولسوالۍ په محاصره کې دي او دوی له دې وضعیت سخت اندېښمن دي. دوی دغه راز شکایت کوي چې په وار وار د مرکزی حکومت څخه لوړ پوړي چارواکي دغه ولایت ته تللي او له خلکو سره ژمنې کړي، خو په وینا یې چې دغه ژمنې نه دي عملي سوي. د همدې سفرونو په لړ کې نن لکه څنګه چې په کورنۍ خبرونو کې تاسو واورېدل، د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي کندوز ته تللی و او په یو خبری کانفرنس کې وینا وکړه. دا چې ښاغلی حبیبي پر کوم موضوعاتو باندې خبرې کړې دي، له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. آرین صاحب، د دفاع وزیر نور پر کوم مسایل باندې خبرې کړې دي که تاسو جزئیات یې له اوریدونکو سره شریک کړئ؟
زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن له غرب وروسته د ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي کندوز ولایت ته سفر کړی و. لومړی په خبری کانفرنس کې رسنۍ ته وویل چې د ده هدف د ولایت په دې ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو تر منځ یو ښه همغږي او سوخ اداره کړي چې د ولایت دغه اوس رامنځته شوې ده، او څو په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړي. او همدارنګه د کندوز والي په دې خبری کانفرنس کې وویل چې ملي دفاع وزیر په داسې حال کې دې ولایت ته راغلی چې اوس مهال په دې ولایت کې امنیتي وضعیت هم ډېر خراب دی. هغه وویل چې د ملي دفاع راتګ سره په دې ولایت کې امنیتي ځواکونه تر منځ نور هم قوي مورال رامنځته شوی دی او تازه ځواکونه هم رارسېدلي دي. هغه هم د کندوز خلکو ته داد ورکړ چې کندوز بیا ځله سقوط نه کوي او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو دوی دا په ډاګه نه کړه چې کله دغه تصفیه عملیات پیل کیږي.
بلې، خلک څه وایي؟ آرین صاحب، د دفاع وزیر له ورتګ وروسته خلک او په نور سیمه ییز مسؤلین په ډاډه څه وایي چې آیا د کومې سیمې د سقوط احتمال بیا هم شته او که څنګه؟
تر دې وخته د کندوز ولسي شورا غړو داسې اندېښنې ښودلې وې چې اوس مهال د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی ده او ورځ تر بلې په دې ولایت کې د پرمختګ په حال کې دي. خو بیا د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مورال ډېر قوي ده او په ډېرو سیمو کې هغوی ته ماته ورکړې. خو همدارنګه د کندوز اوسېدونکي بیا وایي چې موږ نور د مرکزي حکومت په لوړ پوړ چارواکو او د کندوز سیمه ییز چارواکو خبرو او په دې تکراري ژمنو باندې باور نه کوو. ځکه وایي دوی په دې یوولس میاشتو کې په وار وار چې کندوز راغلي دي ژمنې او وعدې کړي دي چې کندوز سره کوي خو تر اوسه پورې د دوی دغه
ژمنه په عمل کې نه دی لیدل شوی. بله، ارین صاحب، تاسو مخکې ویل چې تصفیوي عملیات لا هم نه دي پیل شوي که څه هم تازه ځواکونه هلته رسېدلي دي. د کندوز تخار ترمنځ او دغه راز د کندوز شار او شیرخان بندر ترمنځ لارې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې ورته اشاره کړې وه، دغه لارې بند دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه لارو د خلاصولو لپاره مشخصا د مرکزي حکومت پلاوی ژمنه وکړه چې دغه لارې به دوی پاکوي.
په بخښنه سره د ملي دفاع وزیر او د کندوز په دغه کانفرنس کې د خبرنګارانو ته ویل چې دوی تاسو کې لومړی د کندوز تخار لاره همدارنګه د کندوز شیرخان بندر لاره چې افغانستان شي هیوادونو سره نښلوي دغه لاره د ترافیک په مخلاصي کړي. هغوی ویل چې خو په دغه څو ساعتونو کې یعنې څو ساعتونه څلور ساعتونو کې په دغه لاره کې مثبت تغییرات رامنځته شي او ورسره لږه به د دې ولایت په هغه سیمو کې د تصفیه عملیات پیل کړي چې هلته سخت جګړې روانې دي.
بله، کورودان اجمل آریان د ازادي راډیو خبریال کندوز معلومات راکوله ده. البته دغه ولایت د ملي دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي د نن ورځې د سفر او دا چې نوموړي خلکو ته ډاډ ورکړ چې دغه ولایت به د طالبانو له شتونه تصفیه کوي. نو شدی چې د ښاغلي حبیبي د خبرو یو برخه واورو.
تاسو خپل مطمئن اوسئ چې دښمن ته به موږ هېڅکله دا مجال ورنه کړو چې زموږ د خلکو په ستونزو باندې ناوړه عملیات یا دا اوس زموږ د تدابیر نور بشپړ شوي دي او د دغه خلکو چې تخریبي عمل سر ته رسوي د دې کلک مخنیوی به وکړو. تاسو بالکل ډاډه اوسئ او مطمئن
اوسئ. ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
مخکمه واردل چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر کندوز تللی او هلته خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به هلته تصفیه عملیات پیل کړي او مخالفین به له دغه ولایت څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په ګډون د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې هم نامنیو زور اخیستی دی. په همدې ترڅ کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په هند غږ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللی، له بېلابېلو هندي رسنیو سره په مرکو کې له هند غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو په لوړولو، د وسلو او مهماتو په تجهیز او روزنه کې مرسته وکړي. اخوا افغان امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیان د سیمې او نړۍ له تروریستي ډلو سره جګړه مخ ته وړي او ضرورت دی چې ټول هیوادونه په خاصه توګه هند ورسره هر اړخیزې مرستې وکړي. په دې اړه صفي الله ستانکزي راپور چمتو کړی.
له افغان پوځیانو سره د بهرنۍ همکارۍ د جلب د هڅو په دوام پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوځیانو سره په هوایي او ځمکنۍ برخه کې هر ډول مرستې وکړي. ښاغلی کرزی په هند کې له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې له هندي چارواکو غوښتي چې د افغان پوځیانو د تجهیز او تمویل او د روزنې په برخه کې فعاله ونډه واخلي او دا مرستې به خامخا ګټورې ثابت شي. ښاغلی کرزی له هندو اکسپرس آنلاین، وایر، اکس نیوز او څو نورو رسنیو سره په تېره یوه اونۍ کې په خبرو کې په همدې برخې ډیر ټینګار کړی چې له افغان پوځیانو سره د هند مرسته مثبته تمامیږي او دا هیواد باید په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. دی وایي موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکنۍ برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولی شي موږ ترې مرستې غواړو. هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډیر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې یا مون په هر برخه کې چې هند مرسته کولای شي مرسته به د قدر وړ وي. خغلی کرزی همدارز ویلی چې اسلامي دولت ډله په بشپړ توګه په سیمې باندې تحمل شوې بهرنۍ تروریستي ډله ده او باید د لمځوړلو لپاره د هند په شمول ټول لاس یو کړي. هند په بیلابېلو برخو کې له هغې ډلې د پوځیانو د روزنې او د هوایي پوځ د تجهیز او تمویل لپاره خپلې مرستې کړي او یوازې سکالې څلور جنگي هليكوپټرې افغان پوځیانو ته وسپارلې. افغان امنیتي چارواکي د وسلوالو مخالفینو او تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره د بهرنیو مرستو مؤثریت ډیر زیات بولي او وایي د هند د مرستو دوام به د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې خورا مهم رول ولوبوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم له هند د پخواني ولسمشر حامد کرزی د غوښتنې په اړه تبصره ونه کړه، خو د هند مرستې د افغان پوځیانو لپاره حیاتي وبللې.
هندستان کې یو دوست ستراتیژیک او دوست نزدیک کوم مردم افغانستان است.
خغلی صدیقی وی هندستان چې د افغانانو یو ستراتیژیک ملګری دی باید زموږ تر څنګ پاتې شي. بل شکه هند له افغانانو سره ډیره مرسته کړې او په پوځي برخه کې هم له موږ سره همکاري کړې ده، نو د مرستو دوام د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې خورا مهم اغیز لرلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې پخواني چارواکي په ځینو مهمو برخو کې د بهرنیو مرستو د جلب هڅه کوي، خو به کتل شي چې له افغان پوځیانو سره د هند د پوځي مرستو په خاطر د پخواني ولسمشر حامد کرزی وروسته پر لپسې غوښتنې څومره مثبتې ځوابېږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم یو بل مطلب ترازو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د جګړې لشکلو غاړو غاړي چې د جګړې پر مهال د ملکانو ژوند او استوګنځایونو ته جدي پام وکړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د بيځايسو شميره دوه چنده سوي چې شپې ته سلنه ما شومان جوړوي. شغلي بيدار دغه وضعیت پړه د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیشنه په داسې حال کې شریک کړه چې تیر ورځ په غو راپور کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې لخوا خبر شو په هغه کې هم د بيځايسو شمیر ډیر او د اندیشنې وړ ګڼل شوی. سمجر همکار اجمل تورمان له شغلي بيدار سره مرکه کړي او په سر کې هم د بيځايسو د وضعیت پړه پښتلې دي.
ایرای هغه کسان چې د جنگ د وجنه خپل کورونه پریږي او هغه ځایونه کې چې تل د پاره وشیدل دي، متاسفانه چې په دې تعداد کې جنگ د شدت نه د وجنه زیاتواله راغله ده. موږ که د 2016 او 2015 کالونو ارقام مقایسه کړو نو تقریبا د زیتوب دوه چنده شوه ده، شپږ نوي فیصده افزایش پکې راغله ده او د ټولو بې ځای شوو کسان د شپېته فیصده په حدود کې ماشومان دي. خزی و ماشومان او زاره بوداگان چې ډیرو مخاوندان وي دا یو غټه مسله ده چې په دې بیزایتوب کې ډیر ضرر بوري په دې ورسته کې د جنگ د وجه نه که په شمال شرق کې ده که د بغلان په نظر کې ونیسو کندز په نظر کې ونیسو تر فاریاب پورې او د هلمند حوزه راواخلو یعنی جنوبي ولایتونه او د مشرقي ولایتونه د ننګرهار فرزنده وضعیت راواخلو ډېری شوي کسان د ډېرو کمو امکاناتو معیشتي امکاناتو سره خپل وطن پرېږدي یعنی په یو جوړه کالیو کې دوی د خپل کورونو نه بېځای کېږي دوی د معیشتي شرایطو او د نورو خدماتو نه هېڅ بهرهمند نه دي په دې نویو ځایونو کې اصول مسلې د بېځای شویو کسانو پورې مربوط ډېرې د اندېښنې وړ دي یعنی حق د تعلیم د ماشومانو حق د صحت او د سرپناه نه موجودیت دغه درې مسلې د دې په خوا کې د څښاک اوبه او د نور مسلې هم شته دی چې د ځای شو کسانو ته راپېښې دي په ځینو ځایونو کې نړیوالو ادارو یو څه بیړنۍ مرستې کړي دي خلکو سره ولې دا ډېر کم دي دا د دولت مکلفه جوړېږي چې په نوي ځای کې د جنګ د ځای شو کسانو لپاره هغه ټول بشري حقونه چې دي هغه ورته مهیا کړي
بلې ښاغلی بیدار ستاسو غوښتنې د جګړې لښکېلو غاړو نه په دې برخه کې څه دي
د دولت او د دولت مخالفین او دواړو خواو ته زمونږ دا درخواست دی چې د جنوا کنوانسیون په حساب باندې یعنی بشرپاله قوانینو په حساب باندې دو ملکیان هغه څوک چې په جنګ کې فریق نه دي دوی ونه وژني او دوی زخمي نه کړي او د دوی کورونه بمبار نه کړي د دوی کورونه باندې مرمۍ ونه ولي او عامه تاسیسات او خدمات دوی به هدف ونه ګرځوي لکه د مکتبونه لکه کلینیکونه او نور عامه تاسیسات لکه بازار لکه دکانونه لکه د عامه منفعت او د ګټې اخیستو لپاره دغه ځایونه چې دي
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدارو
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
وسم یو بل راپور راخلو د کندهار د لندې میوه سوداګر وای چې د سپین بولدک او چمن لارې د تړل کې دوه عمله په میوه بار سلګونه موټرونه د پولی دی غړی ته درول سوی دی او دوی ته ډیر زیانونه وشت دي لکندهار محمد صادق رښتینی په دې موضوع راپور راکوي
د جنو سرچینو په حواله د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د غلار د پاکستان د سرحدي ځواکونو لخوا د تیر پنځشنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د لمانځلو پر مهال هغه وخت تړل سو کله چې یو شمیر کسانو د پاکستان بیرغ وسوځاوه د کندهار د ولایتي ادارې ویان سمې خپلواک څام د دروازې د تړل کېدو د علت په اړه نه خبرې شي خو زیاتوي چې د موضوع د حل لپاره د پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي او ممکن نن د ورځې په جریان کې د غستون ځحل سي
د کندهار د ولایتي ادارې د لوري څخه د بهرنی چارو ریاست د لارې موضوع د پاکستان د کنسولګری سره هم موضوع پر اساس توګه شریک سوي ده چې د د خپل سفارت سره موضوع شریک کی همدارنګه په پاکستان هیواد کې د افغان سفیر شغلی عمر زاخیوال سره هم د بهرنی چارو ریاست د لوري سره ټلیفوني اړیکه ورسره نیول شوې ده چې دوی هم د اړوند مسؤلینو سره همدارنګه د مسؤل کسان سره موضوع شریک کړی ده او مې چې نن دا ستونزه حل راځي
بل خو د کندهار د لندې میوې سوداګر وایي چې د لاري د تړل کې دوه عملې سلګونه ټنانګور خراب سی بي د سپین بولدک څخه یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو ته د ټلیفون پر لیکو وویل چې د پولی دی غاړې ته په انګورو خټکو او هیدوانو بار لسکونه موټرونه درول سی بي او د پاکستاني ځواکونو لخوا د مخکیتلو اجازه نه ورکول کیږي
خاص د انګورو غاړې ته ولاړم واړې ځاګړې ته ولاړې دي نن درې مده چې را ورکړې مې چې دا هیدوانې ته ولاړې دي پسلار باندې د ورور کدا دی انګور مدلی ولا چامبر ګرځي دا غال څه سره وسولي ورور نو تی د افغانستان د جشن د ورځې څه بس منظرې د دې دا غم اپشن څه دا غم اپشن څه ولاړ درو څه ګل دی ولاړ دا پمپونو دا منډیان دا ټوټل د خټکی او دا د زمړ تی د افغانستان د خټکی او د انګور او د دوغو ډاک مز پاورز چا د غورز او قاورز لاړو ات کوم په بازار کلاړه باندې په کندار کې انو په ډیر تکلیف سره زانا ورته یو هغه چې تلالو ودرې زو لاري لکیږي وس لاري لکیږي نو نن دا تقریبا درې ورځ ورته ولاړ یو دا اوس لار نه د خلاص څه ما معلومه مراسمه نو کبا کې اوري نه بل خو اوري نه دا ته ما بینه مز برباد خراب کړو
په کندهار کې د تازه میوې د سوداګرو د ټولنې مشر اجنانی هغه ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار ته نوې فیصد زیاته لنده میوه د پاکستان د لارې صادریږي چې له همدې امله سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي
د کندهار د صادق رښتینی راپور مورده دا راپور کولای سي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولي اوس هم څلور نیم بجې سوالې یو اربیا د لندو خبرونو وخت را ورسېدې سالم محمد صالح ته بوار ورکړو
د افغانستان دفاع وزیر په کندز ولایت کې ویل چې په دې ولایت کې به ډېر ژر د افغان قواوو تهاجمي عملیات پیل سي د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ملا محمد رسول پر ځای بل کس د دې ډلې د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو هغه قمندان چې په حصارک ولسوالۍ کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی عراقي چارواکي وایي شپږ دېرش کسان یې د سلګونو پوځیانو په وژنه کې د برخې اخیستو په تور په دار زړولی دي د ترکیې چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه واده د مشکوکې ځان وژونکې حملې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 500 ته ورسېد ایران د لرې واټنه توغندي دفاعي سیستم باور 303 عکسونه خپاره کړل دا اول وار دی چې دغسې یوه دفاعي سیستم په دغه هیواد کې جوړیږي او د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین پاوز او روس پلوه بلتون غوښتونکي یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورنوي
د سپورت ورزنه هنداره
سلام دا هم څو سپورتي خبرونه د افغانستان د اتو زونونو ترمنځ د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو لوبي په نږدې راتلونکو کې پیلېږي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو لپاره لوبغاړو خچمتواله نیولې او له سهار ورځ د دوی تمرینات په کابل کې روان دي خغلی روفي زیاته کړه چې د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د هیواد څلور د شولیتونو ترمنځ په اتو زونونو وشل شوې دي د سمبولي په څلورمه په کابل کې پیلېږي نوموړی وایي چې د دغو سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال لوبې پرمختګ او د غوړ لوبغاړو پیژندل دي چې 45 ورځې به دوام وکړي د جنوب زون د والیبال د ټیمونو ترمنځ به ډیر ژر سیالۍ پیل شي د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی نن په خپلو خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د څلورو ټیمونو ترمنځ په کندهار کې پیلېدونکې دي خغلی پوپلزی د دغو سیالیو هدف د والیبال لوب پرمختګ او د غوړو لوبغاړو پیژندل یاد کړل د پوپلزی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د سمبولي د میاشتې په څلورمه پیلېږي چې څلور ورځې به دوام وکړي او د هسپانیې د لالیګا په سیالیو کې د بارسلونا ټیم ریال بیټیس ته ماتې ورکړه د فوټبال د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا د معلوماتو له مخې بارسلونا په دغه سیالۍ کې شپږ د دوه پر وړاندې ریال بیټیس ته ماتې ورکړه دغه سیالۍ تیره شپه د بارسلونا د نیو کیمپ په میدان کې ترسره شوه سپورتي خبرونو پای
د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه ملازدي رادیو واوریدل لوسم یو بل راپور راخلو په بلخ کې د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون جوړ سو په بلخ کې د کلیو پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره یو درې ورځنۍ نندارتون جوړ سوی دی په دې نندارتون کې په شپیتو غرفو کې د کلیوالو ښځو لخوا جوړ سوی لاسي صنایع او تولید سوی لبنیات د خرڅلاو لپاره نندارې ته ښودل سوی دی زموږ همکار مجیب رحمان حبیب زید دغه نندارتون ته ورغلی او په اړه راپور راکړي
په مزار شریف کې د خزو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابعه بلخی کې د کلیو او پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو خزو د لاسي صنایع او لبنیاتي محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی دی په دې نندارتون کې چې شپته غرفې پکې دي په دې غرفو کې د کلیوالو خزو لاسي صنایع او تولید شوی لبنیاتي محصولات نندارې ته ایښودل شوی دي تر څو د خرڅلاو لپاره بازار موندنه ترسره شي دا نندارتون په مزار شریف کې د ښځو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابعه بلخی مارکیټ کې چې هټیوالې ټولې ښځې دي جوړ شوی دی او د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د دې نندارتون د پرانیستې اساسي هدف داخلي محصولاتو ته بازار موندنه ده او دا کار د کلیوالو کارګرو ښځو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې مؤثر اقدام دی. اغلی حدید د یاد نندارتون پاړه وویل
تک نمایشگاه در مدت 3 روز از طریق انکشاف روستایی صنایع روستایی در اینجا برگزار شده که از ولسوالی های بلخ و دیدادی و همچنین ولسوالی نرشایی در اینجا خانم ها تولیداتی که دارن صنایع دستی که تولیدات میکنن این امروز قرار است در نمایشگاه آوردن به خاطر فروشاتش.
اقله هغه مرمن ده چې لا بل خلصوالی څخه د نندارتون ته راغلې ده او دلته یې خپلو او د خپلو شاګردانو اوبدلي لاسي صنایع راوړي دي. دا وایو چې خیاطي کوي او 15 تنه شاګردان لري چې دوی ټول د لاسي صنایع د تولیداتو په خرڅلاوي د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په دې نندارتون کې لاسي صنایع لکه وطني خولۍ، سیمه ییزې جامې، څپلۍ، د کولالۍ کوزې او داسې نور توکي نندارې ته ښودل شوي دي. ښایسته یوه بله بلخي مېرمن ده چې د کمپسخیله کلي مزار شریف ته راغلې ده او دلته یې د کلیوالو ښځو لاسي صنایعو تر څنګ نور تولیدات لکه مربا، اچار، چتني هم نندارې ته وړاندې کړي دي تر څو ورته د خرڅلاوي بازار پیدا کړي. اغلی ښایسته کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت کوي او وایي چې خلک نسبت با کیفیته افغاني توکو ته خارجه وارداتي بې کیفیته توکو ته ارزښت ورکوي او دا سبب شوی چې د دوی تولیدات بازار ونه لري. ښایسته په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
نن نمایشگاه ما 3 روز جریان داره. در می طول 3 روز می تانیم همه چیزای خود در نمایش بگذاریم و دیگه همه تانیم ما که اصلا زیادترین چیزای خارجی زیاد علاقه دارن، اما چیزایی که ما تولید میکنیم زیاد تو مورد توجهشان نیستن. نفهم چرا مشکل در کجاست.
دا په داسې حال کې ده چې په رابعه بلخي مارکیټ چې د ښځو لپاره د سوداګرۍ ځانګړی مارکیټ دی دلته هم هټیوالې خپل محصولاتو او په دوکانونو کې موجوده توکو ته د بازار د نشتون له امله شکایت کوي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې ځو ترکیه ته. د ترکیه چارواکي وایي په وروستۍ خونړۍ حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 500 ته لوړه سوې ده. په دغه حمله کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د واده پر مراسمو وسو او چارواکي د ځان وژونکي حمله شک قرباني کوي په لسکونه نور کسان ټپیان سوي دي. د ترکیه ولسمشر د حمله د داعش کار بولي وایي له دا ډول حملو هدف په ترکیه کې د مختلفو قومونو ترمنځ د کرکې راپارول دي چې د په وینا هیڅکله به بریالي نه سي. نور تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
په ترکیه کې د واده پر مراسمو په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 500 ته ورسید. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي دولت ډله یا داعش د دغې حملې مسؤول بللې ده. چارواکو وویل ګمان کوي دا به یوه ځان وژونکې حمله وه چې تېره شپه د ترکیې په جنوب ختیځ کې سوریې پولې ته نږدې د غازیانتاب ښار کې وشوه. چاودنه د خلکو په هغه ګڼه ګوڼه وشوه چې د باندې په سړکونو کې د واده په مراسمو کې نڅاګانې کولې. مخکې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 10 تنه او د ټپیانو 94 تنه ښودل شوی و. د ترکیې د روغتیا وزیر رجب اقداق چې د ټپیانو لیدو ته روغتون ته ورغلی وویل ډیر کسان ټپیان شوي دي. ټپیانو شمیر بدلیږي ځکه برسیرن ټپیان رخصت شوي دي. د غازی انتاب والی علي یارلیکایا دا یوه ترورسي حمله یاده کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په امریکا کې د میشت خطیب فتح الله ګولن چې هغه په ترکیه کې د ناکامې کودتا مسؤول بللی د ډلې د منع کړی شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پیکې کې او داعش ترمنځ چې ښایي د غازی انتاب حمله یې ترسره کړې وي ترمنځ هیڅ توپیر نشته. اردوغان وویل زموږ هیواد او خلک د هغو لپاره چې پر موږ حمله کوي یوازې یو پیغام لري او هغه دا چې تاسو به بریالي نشئ. د راپورونو له مخې د واده په دغو مراسمو کې ډیرو کردانو ګډون کړی و. د ترکیې دوغان خبري آژانس د راپور له مخې د ناوې او زوم اصلي ټاټوبې د کردستان ختیځ لوري ته د سرت سیمه وه چې هلته د جګړو له امله دوی کډه کولو ته اړ شوي وو. د هوریت ورځپاڼې د راپور له مخې دواړه په دې پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي خو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی. د پیښې یوه عیني شاهد رویترز آژانس ته وویل
زموږ دوستان او گاونډیان په دې ځای کې وو. موږ خفه او دردېدلي یو. دا ظالمانه برید وو. موږ د دغسې ډله ایزو وژنو ختمېدل غواړو. موږ په خاص ډول ښځو او ماشومانو درد لیدلی دی.
کورد پلاوی د کوردستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند وویل یو شمېر غړو یې په واده کې ګډون کړی و. بیا ترکیه ولسمشر وویل له دا ډول حملو هدف په ترکیه کې د مختلفو ډلو لکه عربانو، کردانو او ترکمنانو ترمنځ د اختلافاتو ښودنه او د قومي او مذهبي کرکو ته لمن وهل دی. دغه حمله څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې صدر اعظم بنی علي یلدریم وویل چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې د هواري په هڅو کې له دې زیات فعال رول ولوبوي. له ډېرې مودې راهیسې ترکیه په دې تورنه ده چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر راپورته کېدو یې سترګې پټې کړې دي. انقرې چې دغه تورونه یې رد کړي وروسته له هغې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد جدي اقداماتو ته مخه کړې چې په خاوره کې حملې وشوې.
او له دې سره ورسېدلو د خبرونې پای ته. اوس هم پام وکړئ د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام ته.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې وایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګران دوستانو، ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ګران ورور په نامه د عبدالجبار د نهر سراج څخه آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی په کلي کې یو کس چې هزاره دی او په فارسي خبرې کوي پیدا شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زاد الجبار د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور جانه، دلته یو مسافر، یو نیونتابر مسافر دی وروره، نامه زاره دی، نوم یې موږ ته نه وایي، بس خبرې کوي رسمي نه پښتو وایي، نیمه نوم ځای شو دا زموږ په کلي کې ستا. ورور جانه، د هر چا چې دی په دغه شمېره جمع ته اړیکه ونیسي، 0 شپږ 8 شپېته 8 شپږ.
تلیفونی پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفونی پیغام در واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د ارجان صافی آزادي راډیو ته رالېږلی دی. دا یې په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د عمران صافی پاک لیل آزادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام اوریدلی دی چې دغه شخص په سویډن کې دی. دغه ګران ورور آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه یارجان صافی د عمران صافی پلار د راډیو آزادي له طریقه مې اطلاع حاصل کړه چې عمران صافی په سویډن کې ژوند کوي او د 2013 کال نه لا درک شوی دی. ډیر خوشاله یم چې هغه په سویډن کې ژوند کوي او تاسو له راډیو له طریقه مې دا غږ واورېده. تاسو نه خوشمند یم چې په دغه لاندې رابطه د موږ سره د تماس ونیسي. ستاسو د مهربانۍ نه به کمنټ نه وي. 0009234 8155552.
تلفونی پیغام مو واورید ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، ډیر کله ازادي رادیو ته تلفونی پیغامونه را رسیږي چې په دغو تلفونی پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ډیر امکان لري چې دغه ګران ورور موږ ته تلفون کړی وي، خو دغه دی د دوی تلفونی پیغام مخبور کړ په دې هیله چې دغه محترم ورور کوم چې په سیمیدن کې دی ازادي رادیو ته تلفون وکړي او له خپل پلار سره په تماس کې شي. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته یو تلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې په کوټه کې له دوی څخه یو څوک بې درکه شوی دی او د دې په څنګ ویلي دی چې ازادي راډیو نه د دوی د ورک شوي په اکله کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. راځي چې اول د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
ورجان نو یو نفر ورکته په کوټه کې تداوی د فارم جوړولې او دماغ سره خراب نو څه چاول چې ازادي راډیو ویل دي چې په ګریش کې لاره څنګه پر دغه نشانه پیدا شوی دا ټلیفونو نمبرونه یې مو یې لیدل او نمبرونه نه دي سټ کړی چې مهرباني وکړي پر دغه نمبر باندې دغه د ګریش کې چې کوم څه پیدا شوی دی هغه ټلیفون تاسو ته کړی دي چې موږ سره پر دغه شمیرو باندې معلومات او خیر شمیرې مشتراوه سوې ډیره مهرباني به وي.
ګران اورورا، ازادي راډیو ته یو شخص په نامه د رهنما له هلمند تلیفون کړی دی او دغه ګران ورور دی یو ورکشوي په اکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږلی او چې دغه تلیفوني پیغام به اوس تاسو ته در واورو. په دې هیله چې همدغه شخص د تاسو د کورنۍ غړی او یو ورکشوي عزیز وي، راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زادن احمد رهنما له هلمند ولایت ګریش کولسوالۍ د سیمې سره د تلیفون په لیکم. دلته یو لونی دی پلا نوم شه چا ته نه من میږي نو د دلته د دکانو سره ګرځي. نن مې لیدا سوې دي د هر مسلمان ورور کې او یا هم د چا عزیز وی او ورور وی او راره وی یا کا وی یا د ماما زی وی نو زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیږي. زه پر وسو ونی وی 223 223 مړه یو ځل بیا تکرارون. زه پر وسو ونی وی 223 223 دغه مشوره ده هر مسلمان روش نخته کی په دغه نمبر زما سره تماس ونیسه. السلام علیکم.
ټلیفوني پیغام وو اورید. یو ګران ورور په نامه د سلیم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او دای اول جان لټوي. په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره ویلې ده، خو دغه تلیفوني شمیره ټوله نه ده ثبت شوې. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو. زه به بیا ورپسې د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته وایم.
الو، السلام علیکم. زه سلیم خبرې کوم د کابل ولایت. اصل کې مونږ د لغمان ورور یم. ما ورور د اول جام په نام ورک شو د ساګ شپګم کال دی او یا به وام کال دی. ورون یو ورور پیغام بریخه و ازادي راډیو کې چې د قندار نه زنګ ولو دی چې ما سره به خبر تللی و خان دی والی کړه و ته چیرې ده ما غاوري نو ته د بدغه شمیرو یا زنګ یا تاسو د ازادي راډیو لاره مونته دی ګلې شي سی پر وایا و ویش.
ګران دوستانو، که تاسو د اول جان پاک له معلومات لري نو د ګران ورور ته په دغه شمیره تلیفون وکړي. و و دوا و څلور پنځه دوا پنځه درې د تلیفون شمیره واره بیا وایم. سفر و و دوا و څلور پنځه دوا پنځه درې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اوري. یو ګران ورور له زابل موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه د زابل ولایت څخه خبره کوم. دلته یو نفر دی نوم خپل نوم قاعده سي په فصیح پوهېږي په زبانه دی وایي چې زه د بدخشان ولایت یم. د شاه محمد زوی یم. ورور من یې بعد محمد دی. د بدخشان ولایت د درواز ولسوالۍ در د کلي اوسېدونکی دی. زه خپلوان یې او یا د ده په اصله معلومات غواړي دغه نمبر ته دې زنګ ووهي 0 50 40 50 44. نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 50 40 50 44. دی وايي چې د دوه کلو راهیسې زه پوره کړم. داسې اصلي تکلیف هم لري که د ده خپلوان یا قریبان دغه غواړي دغه نمبر ته دې زنګ ووهي او خپل سړی دې بوځي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0000 22 یولس 40 یوسلو 15. تا تاسیز مونږه غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورت تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تل دغه پروګرام له سره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یم azadiradio.com ګران دوستانو اوس وار ورسه دغه ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام د ټولو کارکونکو رادیو هڅاتي زما یو ورور د مزلات نامه شپږ پنځه شپږ کال کیږي دلمن د ګرمتل د ولسوالۍ سرکسيزه هر چا په جدي په اړه معلومات لري ته دا شماره مو ته ټلیفون وکي 0 او یو یا سپر او سپر او یو سلور نه شپاش پینزن شماره یا زبیا تکرارم 0 یو سلور نه شپاش پینزن حتی پا دیدی پا اره معلومات لاری مشتو فداغ تلیپون فداغ شماره مشتو تلیپون لکن نرولا نمیجی دیل من بگیده گرم سل دیولا سوالی سنادرک سیده.
السلام علیکم زو عبد الله د فچر اګه مصالح زمرخره ورڅین کې زمونږ یو خورین ورته دی چې دماغي تکلیف یې سمې دي او ترګوتی ریختي د سین غالي په ثاني ز پلان دی اره نظر دی زمونږ خپل افسر خان دی او دا اور چې د کور څخه نه درکښل کې هر څه د معلومات لري زمونږ په اندیش میرا زنګ وې نو ډیره مهرباني کوي.
ز اجاوز القیم اصلګ زی د سپین بولدک د بیش بارډر سره ساسره په تماس کې يم. زما یو زوی ورک دی نن یې بارام دی د پنځل سالو دی د شل میاشت نادرک دی هر مسلمان ور د کف افغانستان کې کف پاکستان کې معلومات وي په دا شمیرو باندې ژنګ ووي 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شپیشت پنځه سوه اووه شپېته.
زه محمد شعیب اسمیار زما یو عزیز ورځ کړي محمد نبی نمیږي د جامه مسیح که هر څوک په دې اړه معلومات لري په لاندې شمېره دې اړیکه ونیسي: صفر اویا درو اویا اویا صفر نه پنځوس. او د یاد دې نه باسي چې پنځه زره افغانۍ شریني ورته ورکول کېږي. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه عبدالصمد خاکسار یم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوه ورونه دي، یو محمد نبی دی، یو سید ولی دی، یو محمد نبی دی. د اختر په دوهمه ورځ ورک شوي دي، یو د لشکرګاه د ولایت څخه ورک شوي دي. هر چا چې په اړه معلومات وي زموږ سره دې په همدغه شمېره اړیکه ونیسي: صفر اووه صفر اووه شپږ څلوېښت نه څلوېښت شل. یو ځل بیا شمېره تکراروم: صفر اووه صفر اووه شپږ څلوېښت نه څلوېښت شل. که هر چا د په اړه معلومات ستاسو ډبله شیرني لري مفتجم په دا شمېره اړیکه ونیسي. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبریالان تل مدام ژوندي.
مرا السلام علیکم. زمین ګل د پروان د ولایت شګر دولسوالی اوسېدونکی. زما یې محمد چې نوم یې محمد صابر دی، د ګلجان زوري شپږ کاله او درې میاشتې کېږي د ګادریس د ولایت نه ناوره کشله دی. هر مسلمان ورته زه پاړه کوم معلومات فی معلومات وي. یو محمد صابر خپل زمونږ غږ اوري، لطفا په دغه شمېرې سره اړیکه ونیسي. زمونږ شمېره ده: صفر اووه اویا نه سوه پنځه شپېته اته زره او پنځه. شماره یې درګار تکراروم: صفر اووه اویا نه سوه پنځه شپېته اته زره او پنځه.
زه په افغان د هلمند ولایت د ګریس کې د پېټکي څخه ځانګم. ما اولاد ویلي اته کاله کېږي د کور څخه وتلی. هر مسلمان که د پاک له معلومات لري موږ یې په دغه نمبر زنګ ووایي: صفر اووه صفر اووه شپږ نوېشت اته ویشت پنځه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حامد
د زابل ولایت نيزان ولسوالي د اندړو لکلي خبره کوم. موږ د کلي محمد ګل په نامه یو سړی تقریبا په ژره کې سپین ویښتان سه پنځه میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه ده. پنځه میاشتې کې نه کور ته ټلیفون راکړی نه بل چا ټلیفون ورسره کړی ده. یو هر چا په هلمند کې لیدلی بیا یو چا وویل بیا هم په ګوملي ولسوالي کې لیدلی ده. داسې سم دقیق معلومات مو نشته ورسره، نه دې جوړ نه دې ناجوړ. که د محمد ګل په نه راکړی هر څوک معلومات لري اول د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. دلته زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفون هم کار نه کوي. که څوک د مسلمانۍ په خاطر په محمد ګل باندې معلومات لري یا د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. که چیرې محمد ګل خپله چا ته معلوم یې محمد ګل سره که ټلیفون یې محمد ګل د ټلیفون سره هم سم بلد نه ده. د محمد ګل په ټلیفون کې دې وګوري د قریبانو لمبر دې پیدا کړي هغو ته دې ټلیفون وکړي. که چیرې ټلیفون ځینې ورک شوی وي یا نه وي ورسره یا سمیکارت بند شوی وي محمد ګل خپله جیب کې هم هر وخت کتابچه ګرځوي. په کتابچه کې د ټولو قریبانو لمبرونه شته د هغو قریبانو ته دې ټلیفون وکړي. نه دې دغه ټلیفون باندې ټلیفون راکوي. مشکل مو همدا ده چې دلته مو په ولسوالۍ کې بیا زموږ په ځای کې د اندړو په کلي کې ټلیفون کار نه کوي. نو که هر چا محمد ګل لیدلی وي یا ورته معلوم وي لومړی د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي.
الو السلام علیکم، زه عصمت الله په بل ځای یم د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور دی د یعقوب په نامه دی، د محمد جان اکا زوی دی. راسته کار مخکې نادرکه شوی دی، ورک دی. نو که دی په خپله زما اواز اوري یا یو انډوال اوري نو په دغه ټلیفون لمبر باندې زما ته سره تماس ونیس. 0 0 2 0 1 2 3 3 تاسو همکاري فیل.
دلته یو مړی بغرا راوړی دی د هلمند ولایت د نزالی ولسوالۍ د شاول سیمه د شنې باوړي په کلي کې پروت دی. شناوی سړی دی، تور کالی دی، سور پرنڅوی ګوته په پښه دی. تقریبا داسې سرې داسې سرې رقمه دستې په غاړه دي. هر چا شناخته چې دا چا که قریب چې دی هغه دې خبر وي او یا دې په دغه شمېره زنګ راته وایي 0 0 0 2 2 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
نومی شیرین دی مشهور په شیرین دی چې اصلي نوم یې محمد ندی دی د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلی دی او 15 کاله کېږي چې ورک دی که چیرې د چا سره پته یي په دغه شمېره دې زنګ ووایي 0 8 3 9 8 2 8 والسلام.
السلام علیکم. زما نوم غلام صدیق دی د کندهار ولایت سمیع لیکنې وجه د پنجوایي ولسوالۍ سه. زما یو ورور دی د انتخابات ریس نادرکه سوی دی نو هېڅ پته نشته دغه دی که زما غږ اوري په دغه شمېر ځای کې چې په دغه شمېره ژر زنګ راووي 0 8 5 4 3 2 8 دغه شمېره زنګ راووي 0 8 5 4 3 2 8.
محمد زاهد پرس خبره کوم د پرا ولای د خکسپید ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی څخه. زما یو عزیز ورک دی د عجی په نامه دی د مودین کاکا زوی دی د شرابو د علاءالدین ورور دی د 15 کاله کېږي د ایران پر خوا باندې تللی دی نادرکه دی د هېڅ معلومات د مرګ د ژوند موږ نه لرو که دغه عادل ځان غږ اوري یا بل څوک ورسره دی معلومات په باره کې لري نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي 0 8 5 4 2 9 2 8 بیا دې د شماره زنګ ووهي ما ته 0 8 9 8 4 5 5 5 چې دغه پیغام نشر کړي هر چا چې پیدا کړي دغه ادیب خپل جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام به احترام.
زه حاجي مجاور د ولایت د کاپیسا نه خبرې کوم. ولسوالۍ اعلی صاحب زما یو زوی چې رشوه دی 44 میاشتې کېږي چې نه ژوندي په دې شی نه مري که چا ته یې ادرس وي 10 12 باندې زنګ ووهي 0 8 9 8 4 5 5 او شفر دعا والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000242211214115. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن وزیر لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله میرزای د نن لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.